درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. اته بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به واورئ. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه مثبته بولي. د افغانستان روبوټ جوړونکو نجونو په طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي سنی نسل ډېر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعاله شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسوو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. ملګرو ملتو له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړي دي او نن د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ پیل شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنو وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي مرستیال فابریزیو چزاریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ وه له کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
In this World Food Day, we think
د خپړو په دې نړیوال ورځ مون نړۍ ته پیغام دا دی چې افغانستان مه هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي، په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړه وي.
تیره میاشت ملګرو ملتو په کوربتوب د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر او تیره سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کوله، په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل د غسیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاءالحق حقمل پرون له ازبکستانه تر روانېدو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل:
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د دواړو لورو ګمارل شوي کاري ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبرې کوي او په لسو ورځو کې به د لارې یوه نقشه بشپړه او د دواړو خواوو ترمنځ به ورباندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یوه جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلی د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه، چې په نتیجه کې وڅلبېش کسان ووژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیت قماندان عبدالغفار محمدی ویلي چې د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د په وینا دوی به له ځایي رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیږد اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقې سر لنن یک شنبه په متحده عربی امارات او عمان کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوې چې لا یې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې، خو دوهمه مسابقه به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړي دي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی الاصله بریتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. د نازنین زاغری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن راتکلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا یې دا ده چې له ایرانه نشي وتلی. نازنین زاغری راتکلیف چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلی او د 15 کلونو د بند سزا ورکړی شوی دی. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي کښتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو پر مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. په آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه بیړۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د بیړیو مخې ته ورغلی وي ناسمه ده. په اعلامیه کې راغلی چې د یو ایس ایس تیفی په نوم امریکایي کښتۍ د اکتوبر په 15مه د جاپان د سمندر په نړیوالو اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته وه چې د روسیې یوه جنګي بیړۍ 6 متره ته ورنږدې شوه. د امریکا سمندري ځواک دغه تعامل یو خوندي او مسلکي بللی او ویلی دی چې امریکایي بیړۍ له نړیوالو اصولو سره سم خپل عملیات ترسره کړل. یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان دې خپرونې ته هرکلی کوم. دا خپرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون د ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکی ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو بیا پرانیستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیره وی ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم د اهمیت په باب خبرې کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطی دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هیله شولې و چې طالبان شاید لږ پشم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. دغه سازمان د شوزو د برخې مدیر هی دربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې جنونو ته لښ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړی.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانیستل سوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانیستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو دورا ګرځېدو په باخه کې تر پخو لاندې کوي.
میرمن هی دربار وایي طالبانو لکل چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګه کړي د شوزو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وایي فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په باندې کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د شوزو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرز العمل کار روان دی. د دې ډلې یو بیان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښځو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازې لپاره دوی هڅې کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب ژمنيو. دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي. جدي کار روان دی. ډیر ژر به دا موضوعات حل شي. موږ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پښو لاندې کوو. په دې برخه کې جدي یو.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې په وروستیو کې افغانستان هم سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي او په اورزګان کې هم نجونې پریشي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرحه کار کوي چې لیوې یا دوو میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع سوې وې.
بلې خوا د افغانستان روبات جوړونکو نجونو په خپل رسمي ویبپاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیسي. دوی ویلي چې ځوان نسل له زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ورڅخه وانخیستل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امیدواریم که دیگه ای رقم اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو با جورمون کنجونو تخوانزه یو ده بیر تخلاصون ده غختن ایلپا رخ برا کرده. دا ویدیو چې دا جمعه پا مخام ده افغان رو با جورمون کنجونو پر رسمی فیسبوک پر نخ برا سوی پا کل طالبان رو غختل سوی چه نجونو زدکون که پر مخته ده خوانزه یو دروازی بیر تپرانیزی. دا غنجونو چه د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی ویلي چې ک د نجونو د پرمختګ لپاره زمينه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یړونه به ورته راوړي. د غنجونو لړې الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مختوړي خو د نورو ټولګیوالو په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د نجونو خوندیو د بیرته پرانیستلو غوښتن کده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا ښوونځي ته ځو. دا شان مو نور ملګري او ټولګیوال هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته ښوونځي پرانستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزی د غټیم یو بل غړیده. دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید روانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګیو زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات را نکړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې له اوومه تر دولسمه ټولګیو نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبریالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. ښاغلی عبدی چې تیرونی له کابله کتنه کړې زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې طالب مشرانو له اووم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یوه تګلاره کار پیل کړی چې دیوې یا دوی میاستو په ترڅ کې به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د طالبانو په واکمنېدو سره میلیونونه ښځینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو را په دې خوا له زده کړو بې برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتي و چې نجونې دې له زده کړو نه محروموي.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي نن پیلېږي. لومړی لوبه د عمان په پاپوا نیوګینی ترمنځ ده. دوهمه لوبه د بنگلاديش او سکاتلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په هغه کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
ل یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شلوریزه نړیوالو سیالیو پیل. د هندستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یادې سترې نړیوالې لوبې په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمه ییز وخت 2:30 پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به تر سره شي، بنگلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې 8 لوبډلې سیالي کوي چې 4 لوبډلې به بل پړاو ته لاره وکړي. افغانستان لا لوړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لار کړې او په بی ګروپ کې د هندستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه ګټونکو لوبډلو سره لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولې. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې ترسره کړلې او اوس فعلاً افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربي امارات ته رسېدلې ده.
افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د لومړي پړاو د یو اوړونکي ټیم په وړاندې د اکتوبر په 15مه په شارجه لوبغالي کې کوي او ورپسې به د اکتوبر په 9مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي ته ښکته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربي اماراتو له آب هوا سره د افغان لوبغاړو بلدتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچونکو ښه توپچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي راډیو ته وویل دغه شان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربې ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیغ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټاکل شوی، بالخصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچونه کې ورو توپچون کې د لوبډلې ډیر خدي د غبر خام پیاوړې ده او د تیز توپچون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تم تر کې د شي خصيالي به تر سره کې، بالخصوص کوم سیالي چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالي لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالي راځي په هغه کې به زمونږ لوبډله ډیره خزلېږي.
دی وایي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې خای لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلو به لاره وکړي، خو ښاغلی هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو یولس لوبغاړو ښه انتخاب د لوبډلې د مخکې تګ چانس لا ډیرولی شي. د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې اصلي پړاو د 12 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې لوبیږي. دغه شان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تګ هڅه کوي. د کرکټ شلوریزه سیالیو نړیوال جام سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شوه چې د هندستان په بریا پای ته ورسېدې. په 2009 کې بیا د دې سیالیو جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2018 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د کندهار په ښار کې د شیو په جومات کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وشل شول او تر دې یو اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو په جومات کې ورته چاودنې د لسګونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسله والې ډلې په پیاوړي کېدو دي او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورسپانې په باور د خنړی پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پرېکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نوره د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لوېدو او له ذهنونو په ورو کېدو وه. کین اړخي او شي اړخي رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایدن اداره دا تقریبا هېره شوې جګړه نوره ختمه کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپله تازه ګڼه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو، تر هغې شېبې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، نړیوالې ټولنې افغانستان ته ډېره پاملرنه کوله، خو د سپتمبر له نیمایي راوروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیو لوېدلی دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرحان په نوم یوې خبریالې لیکلې ده. د دې خبریالې په باور په رسنیو کې د افغانستان د پیښو هېرېدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار یې ورته کاوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو په لومړیو ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 کال د سولې د تړون ژمنې تکرارولې چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د ښځو د حقونو درناوی به کوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته به د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن وي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو به غچ نه اخلي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. خو اوس چې له افغانستانه د نړیوالو توجه تر ډیره اوښتې ده، د طالبانو هغه بله څېره را څرګنده شوې ده چې پر ښځو یې فشار زیات کړی، کار او زده کړو ته یې نه پرېږدي او د افغانستان په مرکزي سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډېر کړي دي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري 8:22 شوې ده. د خبرونه په دوه منی مای کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خپور شوی تکرارو. د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال کړي او کدا کارونه کړي نو راتلونکی ژمی به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال اړخه ډیر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسولینو، د کابل پونتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی و. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکي صلاح الدین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپریال لارخه چې جمع ورته ویلې سو د چاپریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د 1300 جګړو د مسلکي کډرونو نشټوالي او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وای او به هوا خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې سنې ګړل کیږي چې د دغه هر یو ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغیز لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې لا بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سینسیټیو هغه دا حساس موضوع باندې دي، دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسنی نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډیری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پوری لند محل د پاره دي دي متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې وچلي.
شاغلی کبیر زیاته کړی چې چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو اوسنی نظام ته پکار دی چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیراړي کې ونسی او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړې هوا له کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځېدلې ده او نن ورځ ډېری علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوې دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترک ستونزه ده. د همدې اهمیت لمخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په 21مه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یوه اونۍ په همدې نوم ونوموله. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو د شبکې مشر عبدالله چکزی هم د یاد کنفرانس پر مهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د غیر فعالېدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې دوی له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خپلو رضاکارانو پر مټ خلکو ته د پاک چاپیریال د اهمیت او ککړ چاپیریال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ روانه کړې ده. شاغلی چکزی وویل چې دا د دوی له وسه پورته خبره ده چې دوی په ټول هیواد کې خلکو ته د خپلو رضاکارانو پر مټ عامه پوهاوی ورکړي، خو نوموړي له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال موضوع دي په خپل اجنډا کې شامل کړي، ځکه د په خبره چې د افغانستان چاپیریال ته د ګاونډي هیوادونو څخه هم زیان رسیږي.
اس کال د کاپ 26 کانفرنس را روان دي. په دغه کانفرنس کې په خوا به د افغانستان څخه په نمایندګۍ باندې د چاپیریال ملي ادارې استازیتوب هلته کاوځي بدلله. ولی ساس کال متاس په نامه موږ هیڅ ریپرزنټیټیو یا نماینده یا استازی په دغه کاپ 26 نه لرو. کاپ 26 هغه ملي کنوانسیونونه او نړیوال سازمانونه چې د افغانستان سره دوی د چاپیریال ملي ادارې په ادرس باندې غلطوب درلودی، پر هغوی باندې غږ کوو چې دوی د خپل غلطوب وساتي، افغانستان ته د بشري مرستو په حساب باندې مرستې جاري وساتي، افغانستان ته د مرستې راواستوي او دوی افغانستان دغسې نه پرېږدي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوس مهال شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعاله دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو دو میاشتو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوې ډیلي تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې دا حمله د دې لپاره زیاتې سیوی چې هند ته اندېښنې ولاړې سیوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړې سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1947 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه وری په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلولو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلولو حملې هم زیاتې سوي دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلولو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلولو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلولو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلوال وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړي او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي تیره سه‌شنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل، د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی مودي ویلي چې خپلې اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریکې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو، هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودي اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته به چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي. او له 1999 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نیوی ډیلی تور لګولې چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او